وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ د حملې وروستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوج او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوجي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروستو د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوج سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې بېګنا ولسي وګړي ښځې او ماشومان په نښه کوي. د کوم وروستی مثال چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ ترسره شوی برید دی. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال راهسې د فوج او قانون نافذ کوونکو ادارو له لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریځې یو څه په شا شوې وې، خو د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروري ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړې شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپله اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولې کېږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د پاکستان ګاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپله پالیسي څو وارې واضحه کړې ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې یې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورځپاڼې یو لیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د له منځه وړلو لپاره د پام وړ کوم پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ راډیو په یو لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي، چې د لیکنې تر مخه د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لري کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د بشیر ګواښ نه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قامی اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یو پالیسي وړاندې کړي، ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتي وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډبېره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډبېره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې 40 تنه ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله دا رپورټ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې 40 کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوېده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23 زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2,130 15,300 15,350 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستانه وتلی، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته یې خپله مجبوري په کاروبار بدله کړه. اوس د انسانانو قاچاک کوي. د بشیر ګواښ رپورټ اورو.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغسې کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې یې اوسېدل او د یو ملګري په نیټ کیفه کې یې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې دا یې ماماګان بولي ورسره مرسته
کوي.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کېږي. عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلی کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
څوک شته که نشته؟ څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته سپارښت کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډېر زر به له هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته رابللې وه چې هغو بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپنا پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي 10000 نه تر 2000 پورې فامیل کېدای شي چې بې ځای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه څخه باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بې ځای کېږي هغه ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروي کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چېرته کوم کډوال پیدا کړو یعنې موږ ته را معرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه خپرونه تاسو ته اورو چې دا پروګرام په پېښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ښار بنو په حقله د تاریخ کتابونه او پوهان وایي چې دغه ښار یا سیمه په کال 600 قبل مسیح یعنی د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 600 کاله وړاندې آکرا په نوم یادېدو او لکه د پشکلوتی یا موجوده 400 په شان د فارس د سلطنت یو مرکزي ښار و. خو بیا د لرغوني آثارو کارپوهان او څېړنکار وایي چې بنو ډېر اسمیل خان او د وادي ګومل په نورو سیمو د وادي سند تهذیب نه وړاندې آثار او نخې نښانې ملو شوي دي، کوم چې د دې خبرې تصدیق کوي چې انسان په غار کې د اوسېدو د وخت نه وروسته په دغه خاوره د خپل لاس جوړو کورونو کې اوسېدلې دي او د ځان د ساتنې دپاره کرکیله او ښکار هم کړی دی. نن زموږ د پروګرام موضوع د آکرا کنډرات یا دغلته موندلې شوي لرغوني آثار او ځایونه او بیا دغه سیمه کې د کافر کوټ معبود خانه او ودانه دی کوم چې د بودمت او د هندوشای وختونو کې آباد او دغه شان د بنوخار چې مختلف وختونو کې په بیلابیلو نمونو یاد شوی دی. دا تاریخی اړخونو سره سره به دا خبره هم د تاریخ پوهانو سره کوو چې په دغه سیمه کوم کامونه او قبیلې آباد دي او د کوم بادشاهانو یا دولتونو لاندې ژوند تیر کړی دی. بنا بنو یا بنیگل موجوده خار په حق لویلی کیږي چې په کال 1848 کې یو انګریز افسر سر هربرت ایڈوارډز آباد کړو او دا د لوپنیګر نوم نه یې ایڈوارډ آباد نوم ورکړل شوی. خو بیا په کال 1902 کې چې دغه خار د پنجاب نه جدا شو او خیبر پختونخوا کې شامل شو نو خپل تاریخي نوم بنو ورکړی شو. دا چې بنو ته دغه نوم د کلنه او په څه وجه ورکړی شوی دی په ځواب کې پیښور میوزیم کې د لرغونی آثارو کارپو او څیړنکار بخ محمد وایي
بن یا بن دا ځنګل ته وایي سنسکرت ژبه کې نو د دې د وجې د دې ځنګل په وجه د دې علاقې نوم بنو دی. دویم روایت دا ویلی شي چې د دې علاقې خلکو ته اوس کومو ته مونږ بنوسیان وایو. بنوسیانو یو سرپرست چې کوم شیتک دا غنوم بیا دا شیتک دې علاقې یو قبیله هم پاتې شوې ده. نو شیتک ښځه چې کوم وه د هغې بانون نو د هغې ښځې په وجه د شیتک د ښځې په وجه د دې علاقې نوم بنو شو.
د بنو په هکله دا هم ویل کېږي چې د یو بلوچ سردار سوراب خان د زامنو غازی خان، اسماعیل خان، دریا خان په نومونو ډېر اسماعیل خان، ډېر غازی خان او دریا خان خارونه آباد دي او د هغه د لور بانو په نوم دغه خار یادیږي. خو د تاریخ پوهان او څیړنکار وایي چې بنو د بڼ اخیستل شوی دی چې په سنسکرت کې مانا ځنګل یا ګڼې اونی دي. خو بخ محمد د یو انګریز څیړنکار ایم ایس ټین په حواله د بنو موجوده نوم په هکله وایي
خو ایم ایس ټین یو برټش ریسرچر او هیستورین ډیر خپل دی دغه کړی دی چې دا د بنو نوم دا د بوانا نه وتی دی یا د بانا نه وتی دی. د دې مطلب سپرینګ دی چې مطلب واټر سپرینګ د اوبو چشمه. نو دا علاقې سره کورم دا دې سره خوا کې د میرانشان او د وزیرستان غرونه هم دي. نو مطلب ډیفینیټلی هلته چینی هم
دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار و محکمې او د پیښور پوهنتون د لرغونی څانګې د څېړنو نه دا خبره ثابته شوې ده چې په وادي ګومل کې د ډېر اسماعیل خان او بنو سیمو کې داسې آثار موندل شوي دي چې تعلق یې د وادي سند تهذیب نه وړاندې یعنی نن نه 2000 کاله مخکې پورې او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي په وینا د ډېر اسماعیل خان رحمان ډیری کې د جنوبي ایسیا لومبه پلان شوی یا د منسوبې لاندې جوړ خار نه ملو شوی دی. دغه شان هغه زیاتوي چې د بنو اکرا او نور لرغونی ځایونو نه دوی ته د زرګونو کال وړاندې آثار ملو شوی دی.
په بنو کې تا قسمه آثار چې دی زمونږ فرید خان صاحب او پروفیسور زمون او بیا رابرټ ناکس او کین تامس د یونیورسټی کالج لندن نه انسټیټیوټ اف آرکیالوجی نو برټش میوزیم نه په شریکه کولای نه کړی نو هغه دا قسمه سایټ
د آکری او د کافر کوټ کلا او معبود خانو په حکله ډاکټر احسان علی زیاتوي
په بنو کې اکرای او داسې ښار و چې هغه د 400 پوشکلاوتې سره پیره للو د ایرانیانو د حکومت لاندې کیپیټل و. د بنو خو ډېر ریک تاریخ دی مخکې نه پکې د ارلی سټون ایج څیزونه ملاویږي او بیا پکې هسټاریک پیریډ کې د اکرام و کافر کوټ کې دی. نو دا هلته کې د هندوانو د زمانې یا ټیمپلس دي او دا شان ټیمپلس په سالټ رینج کې دغه غرونو کې چې تاسو لاړ شئ همدغه کې د ډېر زیات ټیمپلس دي د هغې هندوانو د زمانې.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې آکرا د فارس یا موجوده ایران د اشتمینین سلطنت یا د آغا منشی خاندان یو اهم خار او چې تر ډېر وخت پورې آتش پرست هندوان او د بود منونکي خلک آباد او خو بیا په یولسمه پیړۍ کې سلطان محمود غزنوي په هندوستان د یلغارونو وروستو مسلمانان په دې سیمه کې آباد شو. دا تاریخ پوهان دا هم وایي چې د محمود غزنوي نه وړاندې یو مسلمان جرنیل مخالف بن ابی سفرا پشپک سوا سلور شپیتم عیسوی کې د خراسان نه په دې سیمه حمله کړې وه او دغه وخت دې سیمه کې هندوان آباد و او دې ته د سترام نوم ورکړی و.
ایم ایس ټین دا هم رپورټ کړی دی چې یاره دا بنا چې کم دی دا په 7 سینچری ایډی کې دلته چې کله لومبی مسلمان جرنیل یا جنگجو حمله وکړه ابو محلب دا هغه نامه وه نو هغه دی بنا ته راغلی او الاحواس ته یا اوس چې کوم لاهور دی دې ته راغلی دا علاقې قبضه کړي.
پېښور میوزیم کې سیړنکار او د لرغونی آثارو کارپو بح محمد د بنو سره نږدې اکرا لرغونی آثارو او په دې سیمه د سکندر اعظم د لښکر واپسې په هکله وایي
چې دا اکرا سایټ چې کوم دی دا د بنو د ټولو نه لومبی ښار د بنو دی د دې هیسټري 6 سینچری BC ته ځي. د اخامینیت یا اخامون شي چې ورته مونږ وایو د هغې ټایم د 6 سینچری BC دلته مونږ سره اینټیکویټي ملاو شوې ده چونکې دا علاقه الیگزینډر د ګریټ دا ټوله ګنده راغستې ده. یو مورخ دا خبره هم کړې ده چې الیگزینډر د ګریټ کله په 326-323 کې کل دلته نه واپس لو نو هغه د بنو په سایډ تللی دی.
خو بیا فضل زمان شلمان چې د پښتونخوا په تاریخ او لرغونی آثارو جوور نظر لري وایي چې اکرا خار د محمود غزنوي وخت پورې آباد او د دغه ځایه موندل شوي آثارو نه دا معلومیږي چې دا خار هم په دغه وخت کې سوځول شوی او تباه شوی و.
د دې لرغونو آثارو نه دا څرګندېږي چې اګرا یو ځل سوځولې شوې ده. بل دا چې مرای غونډه چې په کاپرکوټ نومېږي او د اباسین په چپ غاړه کالاباغ ته مقابل پرته ده او د اباسین په ښي غاړه په راتار وا یو بل ځای دی او د دې دواړو ځایونو نه دا څرګندېږي چې دا ځایونه د بودیانو معبودونه پاتې شوي دي. محمود غزنوي په دور کې دغلته چې څونه عقیده لرونکي خلک وو او هغه د هغوی خلاف و نو هغه ټول سره ووژل.
خو بیا بخ محمد وایي چې اکرا خار چې خوشه په 80 جره بزمکه آباد او په 11مه پیړۍ کې د سیلاب په وجه تباه شوی و چې اثرات یې اوس هم دغلته ملاویږي.
چې د اکرا کم ماونډ دی کمه ډیری ده دا 42 ایکړ ده. دې باندې یو سیلابي ریله راغلې ده او دای په منځ دوه کړې ده. کله چې په دې سیلاب راغو ارلی اسلامک پیریډ کې یا لگ لیٹ اوس هم داغه سیلاب یا داغه نالی اثر اوس هم شتا اوس هم د دې سایډ منځ کې هغه ناله بهیږي.
دا کافر کوټ کلا او معبود خانو په حق لا مورخین وای چې کلا هندوشاهی په هند او ټوله ګنداره کې بادشاہی وا نو د عبادت او د استوګنې د پاره دغه ودانې جوړ کړې وي چې آثار یې نن هم دا باسین په غاړه د نمل په غرونو لیدل شي. فضل زمان شلمان د کافر کوټ په حق لا وای
دا خدا هغې وخت دغه یادګار دی او د مری غونډې د پاسه دا واقعا دی او دې ته چې دین په هغه وخت کې د هغه خلکو د عقیدې مطابق چې کوم دینو یو ډېر لوی اهمیت حاصل و او بیا چې وروسته محمود غزنوي او د هغه لښکرې راغلی او دا وطن چې دینو د خپل حکم او د اختیار لاندې راوستو نو دغه غونډې چې کومه ده نو بیا په کافر کوټ باندې بدله کړله.
د بنو په حقلا ویل کیږي چې د سکندر اعظم فوزونه د هندوستان نه د بنو په لار واپس بلخ ته تللي او دغه شان په کال 1498 کې تیمور لنګ د کورمې په لار په پنجاب او هندوستان حمله کړې وي او بیا د مغل بادشاه ظهیر الدین بابر فوزونه هم په دغه لار تیر شوي او دمه شوي. د کال 1802 پورې بنو د افغان دوراني سلطنت برخه وه خو بیا د یو معاهدې لاندې دا شاه شجاع په وخت کې د غسیمې د پنجاب رنجیت سنگ ته حواله کړې شوې. دا تاریخ کتابونه لیکي چې په بنو کې د موجوده قامونو او قبیلو نه وړاندې درې واړه قامونه لکه انګل منګل او هنیز اوسېدل. خو بیا په کال 1200 کې موجوده بنوچی یا بنوسیانو دغه قامونه د دې ځایه بے دخل کړل. دغه شان د پروفیسر نصیر الدین په وینا په دغه سیمه نیازیان مروت او درویش خیل وزیر هم د بره غرونو نه راغلي دي او د پیلو راسي دلته آباد دي. خو هغه وایي چې بنوچی یا بنوسیان په خپل سکار یا قبیله نه ده بلکې دغه نوم ورته په بنو کې د اوسېدلو په وجه ورکړی شوی دی.
څنګه بنوچی خپل ځان لري او څنګه مختلف قبیلې دي پکې زیات دي نه راځي کنه یو بنوچی دغه وي بیا د جغرافیه په نوم باندې مشهور شي. نو په بنو کې چې کوم دی پخوا یو قبیله وه هني پښتانه تاریخ په رڼا کې بادر شاه ظفر هغه دغه کړي هغه پکې ذکر کړی میازیان ټول لاړ میاواري ضلع طرف ته. په بنو کې مختلف وزیر پکی ډیر دی
لکه د پیښور په شان بنو کوهاټ او ډیر اسماعیل خان ښارونه هم د دیوال دننه جوړ شوي وو چې د تلو راتلو لپاره به په دغه دیوال کې وړې لوې دروازې هم جوړ شوي وې. بخ محمد وایي چې بنو ښار نه ګیر چاپیره دیوال اثرات اوس هم شته او دا ښار په نهو دروازو کې دننه آباد وو چې مقصد یې د باراني حملهورو نه د ښار د خلکو حفاظت وو.
نوې سیټي کې برټش پیریډ کې یو دیوار جوړ شوی دی څنګه چې وال سیټي د پېښور دا څنګه چې وال سیټي پېښور ته سوله دروازې دي دغه شان کوهاټ وال سیټي ته درې دروازې دي دغه شان د بنو وال سیټي ته نائن دروازې دي دا چار چاپیرا د خښتو دیوالو اوس په کیسه پورشنی کچا هم دي.
فضل زمان سلمان وای چې په بنو ښار اخیری الغار په کار 1918 کې شوی و کله چې د فقیر ای پی یو جنرال میردل خټک د انګریزانو په موجودګۍ کې په دغه ښار حمله وکړه او د دې ښار هندو آبادې ته ډیر زیان رسولی و.
ار کله بنو کې دی رامکوری چې کومونو دا مسلمان سره اسلامي په نوم باندې هغه باندې چې دینو د مسلمانانو او د انګریزانو ترمن دی شخړه من سره راغله چې هغه خپل مور دا والکړه نو د فقیری پی په مشره کې د پښتانه راغون شولو د انګریزانو د دې فیصلې خلاف چې کوم دینو یو جنگ شروع کړ د دو په خلیفګانو کې یا د په جنرالانو کې یو مردل خټکو هغه په کال 1918
پیښور میوزیم کې د لرغونی آثارو ماهر او سیړنکار بخ محمد وایي چې په بنو کې صوبایي حکومت په کال 2010 کې د اکرانه موندل شوي لرغونی آثارو او نخې نښانو لپاره د بنو میوزیم جوړ کړو او دغه شان هغه په بنو کې د نور لرغونی او تاریخي ځایونو په هکله وایي.
بنو میوزیم په 2010 کې پرانست شوی ده. پای کې یو ګیلری یا یو سیکشن د آکرا ګیلری ده چې د آکرا نه څومره میټیریلز ایکسکویټ شوي دي چې آپ کې ډسپلی دي چې په بنو کې کم نور سایټس دي نو آی کې یو د ټول نه هم د آکرا نه علاوه شیری خان ترکی ده. دویم پکې نیکلسن هاوس دی کم چې د ډایریکټریټ آپ آرکیالوجی انډر پروټیکټ سایټ دی.
ګران اوریدونکو د بنو آکرا او کافرکوټ په حقله دغه معلومات مو د پروفیسر ډاکټر احسان علي پروفیسر نصیر الدین فاضل زمان شلمان او سیړنکار بخ محمد سره د بحث پر رڼا کې درکړل. تر بل او نه پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې